یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د ورځې تر پایه به د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو لومړنی لست اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې اروپایي هیوادونو مشران د غیر قانوني کډوالو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د پکتیکا د پولیسو د ځنګړي قطعي او قمندان وژل سوی دی. د انتخاباتو کمیسیون وایي ټاکل سوی نن د ورځې په جریان کې د ولسي جرګې د احتمالي کاندیدانو لومړنی لست اعلان سي. په امریکا کې نږدې 600 کسان نیول سوي دي. افغان چارواکي وینا څرګند وسلولو د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو مهم قمندان عزیز الله کاروان په کابل کې وژلی دی. د کورونې چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې عزیز الله کاروان چې د پولیسو د ځنګړي ځواک د 01 قطعي قمندان وو، د وسلولو طالبانو پر ضد لسګونه عملیات رهبري کړي دي. کاروان په پکتیکا ولایت کې دنده درلوده او تر دې مخکې هم څو واري ورباندې حملې سوي دي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادرخان کټوازی د قمندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلول مخالفانو په وړاندې رواني مبارزې ته یو گزار بللای دی. د وسلول طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ځنګړو ځواکونو پر د قمندان د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې نوموړی یې په یو تاکتیکي برید کې وژلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد بیلابیلو برخو کې د دولت 40 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 40 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي، 9 تنه ټپیان سوي او 15 تنه نور نیول سوي دي. دفاع وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د توپچي، هوایی او هوایی ځواک مرسته دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، بادغیس، فاریاب، کندوز، تخار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوی نن د ورځې تر ناوخته د ولسي جرګې د احتمالي کاندیدانو لومړنی لست اعلان سي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو ته د ویب سایټ طریقه اعلان وکړو. کمیسیون پرېکړه دا وه چې پس د مجدد غور نه دوباره درې واره موږ چک کړو، بیا پس د هغې به ورکړو سیستم ته چې نشر شي.
شغلی هاشمی وایي دغه لومړنی لست ځکه په ځنډ اعلانېږي چې له ځینو ولایتونو څخه حساس مواد په ځنډ وررسېدلي. بله دا چې دغه لست د کمیسیون لخوا په غور سره ارزول سوی دی. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیب ایوب زاده وایي چې دغه پروسه د دوی تر نظارت لاندې نه ده څېړل سوی او دا مسله د انتخاباتو پر شفافیت تاثیر کوي. نور حال وروسته په یو راپور کې اوري. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید لپاره شین څراغ نن سهار په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ورکول سوی دی. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکو اونیو کې دغه پریکړې ته قانوني بڼه ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د مینسک د سولې موافقې د عملي کولو په باب د معلوماتو تر ورکولو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو غوښتنه وکړه چې پر روسیې د لګول سوي بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ګڼو هڅو تر څنګ د مینسک د سولې پر موافقه د بیلاروس په پلازمینه کې سره وسوه. دغه موافقه د سولې د لارې داسې نقشه پیشنهادوي چې له مخکې یوه لوري هم بشپړه نه وه رعایت کړې. لګول سوي بندیزونه چې د روسیې د بانکداري او انرژي سکتورونه په نښه کوي اول وروسته له هغې د 2014 میلادي کال په دوبي کې ولګول سول چې روسیې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پولې الحاق کړه او هلته یې د بیلتون غوښتونکو جنګیالیو په ملاتړ سره د شخړې اور ته لمن وهل پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 500 کسان په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې ونیول. دغه کسان وروسته له هغې نیول سوي چې سلګونو ښځو د امریکا د مشرانو جرګې په ودانۍ کې د کډوالو د کورنۍ په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند پر ضد مظاهره وکړه او په لوړ اواز یې شعارونه ورکړل. له واشنگتن ایالت څخه د کانګرس یوې ښځینه غړې پر خپل ټویټر لیکلي چې دا هم د نیول سوو کسانو په ډله کې شامل ده. دا اعتراض په داسې حال کې دی چې د امریکا په بېلابېلو برخو کې د کډوالو په وړاندې د حکومت پر پالیسیو اعتراضونه په زیاتېدو دي. څو ورځې مخکې د ټرمپ ادارې له هغې پالیسۍ بېرته لاس واخیست چې له مخې یې له مکسیکو څخه په غیر قانوني توګه امریکا ته د اوښتونکو کډوالو ماشومان او میندې او پلرونه له یو بله جلا کېدل. په پام کې دا سبا د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د مهاجرت پر پالیسۍ نور اعتراضیه لاریونونه هم وسي. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي چې 515 کسان د مشرانو جرګې په ودانۍ کې په غیر قانوني مظاهره تورن سوي دي. پولیس وایي نیول سوي کسان تر جریمه کېدو وروسته خوشي سوي دي. او د ایران د خوزستان ولایت د جنوب لویدیز ښار آبادان د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګیدلې اور یو تن مړ کړی او اتلس تنه نور ټپیان کړي دي. د نیمه دولتي خبري اژانس اسناد راپور له مخې دا اور پروند آبادان په پیټروشمی تاسیساتو کې لګیدلې چې لس کسان روغتون ته انتقال شوي دي. د اسناد خبري اژانس په حواله د دې اور لګیدنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د آبادان د تیلو تصفیه ځای د ایران د تیلو په دې بډای ولایت کې د اومه تیلو تر ټولو پخوانی چان ځای ګڼل کیږي. تمه کیږي چې په دې تصفیه ځای کې لګیدن اور لګیدنه به د ایران د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ، مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د روانې لمریزې سرطان میاشتې په 8 نیټه د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو پوره لست اعلان شي، خو نن لومړنی لست اعلانېږي. د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو جګپړی افسر پرون د کابل تر ټولو امن سیمه کې ووژل شو. د ملي ځواکونو د افسرانو د امنیت مسله هغه مهال چې پر دنده نه دي د امنیتي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې څیړو. په خوست کې قومي مشرانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې اوربند او مخامخ خبرو د پیل غوښتنه کوي.
باید ولس یو میټه شي، متحد شي او د سولې لپاره کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وي هغه رښتیا وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران د کډوالو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دي او د فوټبال د نړیوال جام د تیرو او روانو لوبو په اړه معلومات به هم درکړو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د ورځې تر پایه د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو لومړنی یا ابتدایي لست اعلان شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د رواني لمریزې سرطان میاشتې په 8 نیټه پوره لست اعلان شي، خو د زیات دقت لپاره ابتدایي لست نن اعلانېږي. لبلې خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې دا پروسه د دوی تر څارنې لاندې نه ده څېړل شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د جمعې په ورځ د شاوخوا لسو ولایتونو د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو لومړنی لست خپور شي. سید حفیظ الله هاشمی د دغه کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي راډیو ته وویل چې نن یوازې ولسی جرګې ته د احتمالي نوماندانو لومړنی لست اعلانېږي او د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست به هم ډیر ژر اعلان شي. نوموړي وویل
د کمیسیون او د بدلشاد تمطلاش تخریر وروسته زیات دقت پکې وشي، نو احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویب سایټ طریقه اعلان وکړو. دوه دلیل باندې دغه یو ورځ لږ په تعویق وغورځو. یو اول دا چې د موږ څو ولایتونو تاسو پوهنه چې باید په اول سرطان کې د مواد رسېدل اساس مواد دا موږ ته تقریبا په وړ مورد ورسېدل. دویم دا چې دې لپاره چې ښه دقت وشي نو کمیسیون پرېکړه دا وه چې پس د مجرد غور نه دوباره درې واره موږ چک کوو، پس د هغې به ورکو سیستم ته چې نشر.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پایله او د همدې میاشتې په 28مه پای ته رسیدلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2455 د ولسي جرګې او 3111 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د تیری ونی پنځمې په ورځ د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 8مه نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروسې څېړنه د دوی تر نظارت لاندې نه ده ترسره شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. نوموړي وویل
اون اینا دقیق ارزیابی نکردن مطابق یک میکانیزم مطابق قانون ما میداره چه مدر خلط امون کاری که اینا کردن تایید کنیم. اول برای ما کاری که صورت میگره متاسفانه علمی نیست و در حضور ناظرین صورت نگرفته و یه مسلکی هم نیست. ما کاملا این کار از اینا را نقد میکنیم، غیر شفاف میدانیم و خیلی هم اینا متاسفانه سیاسی و شخصی برخورد میکنند که برای ما جای نگرانی است که نمیشه با این وضعیت به طرف انتخابات شفاف و آزاد عادلانه رفت. بسیار جای نگرانی است برای ما.
د اسنادو د علنی سیړنې نه موجودیت په دې پروسه کې سیاسي او سلیقوي چلند د محل ویش سره سم د کمیسیون د کارونو پر مخ نه تلل هغه ستونزې دي چې د ښاغلي یوزاده په خبره د انتخاباتو د شفافیت پړینې لپارهولي. ښاغلي یوزاده وایي چې همدغه مسایل لامل کیږي چې ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته په کارپو مسلکي کسانو د ورتګ په مخه کې خنډونه جوړ کړي. خو تېره ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته را رسیدلي او دغه اسناد به د نظرو بنسټونو مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له کابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د ورځې تر پایه به د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو ابتدایي یا لومړنی لیست اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په اړه بشپړ جزئیات د ازادي راډیو د په اونیز پروګرام کې چې عنوان یې دی زما رایه زما حق او د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره امیدواری زیاتې شوې دي او تقریبا په ټول هیواد کې خلک د سولې او اوربان لپاره غږ کوي، د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو د جګړې لښکېلو خواو د سولې اوربند او د مخامخ خبرو د پیل غوښتنه کړې. د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو پرون په یوه غونډه کې وویل چې ولس تر هر وخت زیات سولې ته تږی دی او د دوی د ارمان یوازې هغه وخت پوره کېدای شي چې ټول افغانان یو لاس شي او د دې ملي او ولسي ارمان لپاره په ګډه کار وکړي. له خوست نه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، پخوانیو جهادي قمندانانو او اوسیدونکو د افغانستان له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي، اوربندي وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره د مخامخ خبرو اترو ته سره کښېني. ویناوالو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ هغه غونډه کې وکړي چې د سولې په ملاتړ د ګربز ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. پخوانی جهادي قمندان ملک حفیظ الله جان وویل چې ټول افغانان د سولې تږي دي، خو دې ارمان ته رسېدل د ټول ملت یووالی او ګډ کار ته اړتیا لري.
هر افغان د سولې ډېر تږی دی، خو باید ولس یو موټی شي، متحد شي او د سولې دپاره کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وي هغه رښتیا وي او په رښتیا میدونکې دې سلخې ته رسیدګي وو.
د ګربز یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان وایي چې حاضر دی په خپل لګښت او خپلو امکاناتو د ولسي کاروانونو له لارې د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځ ته د سولې پیغام ولېږدوي.
موږ په خپل همت نه چا نه څه غوړي، روزګان ته ځي، هلمند ته ځي، جلبو ته ځي، مزار ته ځي، حتی پوپی دی کلوژه مړه شي په دلیار کې. موږ غوښتنه دادو چې موږ سوله غوړي دوړې طرفه نه.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی ګل سید وایي که حکومت وغواړي دینی عالمان د سولې لپاره هر اړخیز کار کولی شي.
که واقعیت سره رښتیا ته وجود وشي علما سول ته کور کړای شي کړی یادی و بیا کې بغیر دینه سوله کړی نه شي. موږ شخصي فکر دا دی چې ځینې خلک بین نزل بلدیگی نه نیم نیم پوتی دی اپا دا جانگی جور شوی دی چو جانگی پیرانه که نبیره گیدی کده وکیری چه صلح او گوری کدهی شی صلح مصلح او گوری ملتی او گوری.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان بیا وویل چې د دې جګړې ډېری قربانیان ملکی وګړي دي. د دولت او مخالفینو تلمنو غوړوله چې جګړې پرېږدي، اوربندي وکړي او مخامخ خبرو ته د زمينه برابره کړي.
دغه لمن هم دولت ته نشو، هم یې طالبانو ورونه ته نشو. دا د افغانانو لمن ده، دا د افغانانو د نرو ښځو لمن ده. دا لمن نشو چې بلاز ده خدای چې نوره د جنگ بس کې اوربند وکړي او بالاخره چې په ټغر سره کینو په خبره سره وپیږو او دغه جنگ ته نوره خاتمه ورکړو اصول عبد وطن کې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مخې ته اعتراضونه پیل کړي او د دې حرکت مسؤلین وایي چې په تعقیب د روسیې، ایران او پاکستان د سفارتونو مخې ته پرلت ووهي. د سولې عالي شورا هم دا ولسي حرکتونه ستایلي او ویلي دي دغه شورا د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف ترسره کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. کورنۍ مسایل د خپرونې په دوام کې نور هم لرو چې وبه یې څېړو، خو دا شیبه یوې مهمې نړیوالې مسلې ته ورځو. د اروپایي ټولنې مشرانو اروپا ته د کډوالو په برخه کې یوه مهمه موافقه کړې ده. دوی چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تیره شپه راغونډ شوي وو، له ساعتونو بحثونو وروسته وویل چې مهمې موافقې یې کړې دي. دا موضوع احمد شیبر څارلې، دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او دا مسله ورسره څېړو. شیبر صاحب، د موافقې جزئیات څه دي چې د اروپایي ټولنې مشران پرې سلا شوي دي؟
مننه تکل صاحب. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشرانو تیره شپه تر سهاره اروپا ته د کډوالو د تک په اړه بحث وکړ او دې بحثونو تر 2 ساعته ډیر وخت ونیو. دوی پریکړه وکړه چې د سمندر له لارې چې کوم کډوال اروپا ته راځي د هغوی د ژغورنې لپاره باید د څارنې مرکزونه جوړ شي. همداراز یې پریکړه وکړه چې ورته مرکزونه له اروپا بهر ودان کړي.
نو دا د څارنې مرکزونه به په کومو ځایونو، دقیقا په کومو سیمو کې جوړیږي او له اروپا بهر په کومو سیمو کې، دقیقا په اروپا کې دننه او بهر په کومو سیمو کې، په کومو ځایونو کې د کډوالو لپاره دا د څارنې مرکزونه جوړیدای شي؟
د موافقې له مخې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په خپلو خاورو کې داسې مرکزونه جوړ کړي چې په سمندر کې کډوال وڅاري. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه غواړي چې له اروپا بهر نوي مرکزونه غالبا د افریقا په شمال او په بالکان هیوادو کې ودان کړي، خو په دې برخه کې تکلسب د دغو هیوادو موافقه شرط ده او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ژمنه کړې ده چې د دې موافقې د ترلاسه کولو لپاره به هلې ځلې ډېر ژر پیل کړي.
مننه شیبر صاحب. یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو دا پریکړه د ایټالیا لپاره بریالیتوب بلل شوی که څنګه؟ ځکه چې ایټالیا خو د دې کډوالو د څپې تقریبا په مخ کې او په هغه د مخکې په سنګر کې پروت دی.
بلې، اصلي خبر همدا ده. اروپا ته د اوبو له لارې ډېر کډوال د ایټالیا له لارې راځي او د نن سهار وختي موافقه د ایټالیا لپاره ځکه بریالیتوب ګڼل شوې ده چې د ایټالیا نوي صدر اعظم ګاسپ کانتي ټینګار کاوه تر غونډې مخته چې د کډوالو د ستونزې په برخه کې باید د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه ایټالیا یوازې پرې نه شتي. ښاغلی کانتي خبرداری ورکړی و که چېرته د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې غړي هیوادونه ګډې پریکړه ته ونه رسیږي، هر راز پریکړه به د کډوالو په برخه کې ویټو کړي. او تکلسب د ایټالیا سریاسم تر پریکړې وروسته وویل ایټالیا تر دې وروسته یوازې نه ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار احمد شیبر و چې د اروپایي ټولنې د مشرانو د نن سهار د موافقې په اړه چې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته ترلاسه شوه په دې اړه جزئیات راکول. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان پرون د کابل ښار په مکرریان سیمه کې ووژل شو. طالبانو رسنیو ته ویلي دي چې پر کاروان دوی ډزې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرچینو منلې ده چې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو قمندان په کابل کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې پر عزیز الله کاروان په تیرو څو کلونو کې دیارلس لږ تر لږه دیارلس ځانمرګي بریدونه شوي او لسګونه ځلې نورم د ده د وژنې هڅه شوې وه خو نتیجه یې نه وه ورکړې. د هیواد د ملي ځواکونو پوځیان هغه مهال چې په دنده کې نه دي څومره له خطرونو سره مخامخ دي او د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟ په دې اړه د بحث لپاره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر میرزا محمد یارمن راسره دی. یارمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. دې سوال ته تاسو څه ځواب وایئ چې د ملي امنیتي ځواکونو که دفاعي امنیتي ځواکونه دي او که د پولیس دي، د دوی د امنیت لپاره هغه مهال چې دوی په رخصتۍ وي یا پر دنده نه وي، په سنګر کې په مخامخ جګړه کې نه وي، د دوی امنیت څومره له خطر سره مخامخ دی؟
ډېره مننه. زه د افغانستان د پولیس فامیل او د افغانستان د امنیتي او دفاعي منصوبینو ته د عزیز الله کاروان شهادت تسلیت وایم او د هغې کورنۍ ته تسلیت وایم او صد جمیل غواړم. مشکل دا ده چې دا تروریستان ورځ په ورځ خپل تکتیکونه بدلوي او عزیز الله کاروان چې څو کاله راهیسې د طالبانو په مقابل په جګړه کې بوخت و، د خپل ځان نه د قهرمانی او ډېر سرشندلې ښکاره کړه او په ټول امنیتي او دفاعي منصوبینو کې یو الګو او نمونه و. خو تروریستان څو ځلې کوشش وکړ چې دوی ته آسیب ورسوي او حملې وکړي، انتحاري حملې او مسلحانه حملې، د دې بریالی نه شو. متاسفانه تیره شپه ات نیم بجې دا کاروان صاحب چې خپل فامیل سره په فردوسي پارک کې په درېم مکلیان دلته رخصتي تېرول، تروریستان دوی تعقیب کړی دي او په دې پارک کې خو هلته پوځي آمادګي نشته، ټول ملکي خلک راځي او نظامیان هم د خپل کورنۍ سره دي. دوی حمله وکړه، برید وکړه او دوی په شهادت ورسوه او نور هموطنان هم ټپیان شو او شهیدان شو.
یارمن صاحب، سوال دا دی چې دوی هغه مهال چې په کور کې وي یا په رخصتۍ له خپلو ماشومانو سره وي، خو هم هغه دی په نښه کېږي، یعنی دوی باید څه وکړي؟ که مثلا بل څوک طبعاً خپله دوی د امنیت مسؤول دي، دوی باید کوم تدابیر ونیسي د ځان د امنیت لپاره؟
یو مشکل دا و چې طالبان کله چې دزبندۍ وشو او په ښارونو کې راغلل، یو میکانیزم جوړ نه شو چې دوی کنټرول وکړي. دوی د دې دزبندۍ په استفاده سره په کورونو کې، په پټنځایونو کې پټ شول او اوس خپل اهدافو چې له پخوا نه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي. دولت باید په دې کې ډېر ښه او امنیتي برنامه ولري، د سرکونو او پاټکونو باید نوې تکتیکونه تابعه وکړي، د پرسونل د اذهانو ته چې ډېر کنټرولي فعالیتونه باید وشي چې دا کار تکرار نه شي. دا یو ډېر غمجنه حادثه و، یو سړی چې وسلې نه لري خپل ځان سره او په پارک خپل کورنۍ سره ناست دي او طالبان راشي او دوی په شهادت ورسوي، یو خطر ده په ټولو امنیتي ځواکونو ته. باید په دې خاص تدابیر ونیول شي او خاص تدابیر هم امکان شته.
څنګه همدغه تدابیر؟ ما تاسو نه پوښتنه کوله چې همدغه تدابیر کوم دي چې تاسو وایئ چې شته؟
دلته کاشتی ارګانونه دي، ارګانونه تثبیت کړی دي له پخوا نه، دوی ته تثبیت شوی دي کوم ځای کې د دې اشتباه او زن وجود لري چې هلته تروریستان خپل پټنځایونه ولري. باید یو لوی د تلاشی گروپونو توضیح شي او یو منطقه تلاشی کی یو منطقه تلاشی شي نور ترستان د ترخ د مجبور کیږي او یو نیول کیږي. دا کار باید عملی شي په کابل ښار کې.
مننه.
او نور برنامه امنیتی شوراگانو بی پر گذرونو او پر ناهیو که دا امنیتی شوراگانو به گذرونو رئیسانو در باید امنیتی شورا جوره که او دولت خپل اطلاعات ورس با ورس تجدید که دوی دیر فایده لری پده که خپل خلق خپل مسئولیت
یعنی امنیت تبارک. بله، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر مرزا محمد یارمند ور سره چې د افغانستان د ملی ځواکونو د جګپړو افسرانو د امنیت په اړه، هغه مهال چې دوی په دنده کې نه دي او په رخصتیو کې دي یا له خپلو کورنیو سره وزي، کوم تدابیر باید ونیسي، په دې اړه خبرې راسره کولې.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د فوټبال د نړیوال جام د 2018 کال سیالۍ چې په روسیه کې روانې دي، د ګروپي لوبو وروستي پړاو ته ورسېدې. پرون د دې ګروپي لوبو په لړۍ کې وروستۍ څلور مسابقې وشوې او څلور ټیمونه د پلی آف یا شپاړسو غوره ټیمونو ډلې ته راپورته شول، چې البته اوس درته وایو چې دا کوم ټیمونه او لوبډلې وې. په هکله یې د ما همکار طاهر روحان چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی معلومات راکوي. روحان صاحب، د پلی آف په لوبو کې به کوم ټیمونه له یو بل سره مخامخ شي؟
بلې تکل صاحب، ډېره مننه. تاسو ته سلامونه وایم او قدرمنو ولیدونکو د ازادي راډیو هم سلامونه وایم. لومړی خو باید دا ووایم چې پرون د دې لپاره چې د پلی آف پړاو ته څلور ټیمونه راپورته سي، نو څلورې لوبې وسولې لکه تاسو چې هم وویله. او دا د پرون د دغه پړاو یا په اصطلاح د ګروپي لوبو وروستۍ پړاو و، یعنی وروستۍ لوبې وې. لومړی دا وایم چې د پرون په لوبو کې البته ستاسو د پښتنې ځواب ته ځم چې لومړی لوبه د جاپان او د پولند ترمنځ وه، چې په دې لوبه کې که څه هم دلته جالبه دا و چې پولند دا لوبه یوړه، مګر نظر په دې چې د جاپان پوینټونه یا نمرې زیاتې وې، نو ځکه جاپان د دغه لوبو لوړ پړاو یا پلی آف ته راووتل. خو دلته یو بله جالبه خبره دا هم وه تکل صاحب، چې هغه تر اوسه پورې د فوټبال په تاریخ کې د فوټبال د نړیوال جام په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې د داسې یو میتود څخه کار اخیستل شوی و چې په هغه کې جاپان او سینیګال دواړه نمرې سره مساوي وي، یعنی د دواړو د یو ګروپ غړي و، د اچ د ګروپ غړي و، د دواړو نمرې سره مساوي وي، پوینټونه مساوي و، او دواړو چې په خپلو کې مسابقې کړې و هغه مسابقې هم سره مساوي تمام شوې. نو دوی باید څه کړي وای؟ دلته راولاړ سول د یو میتود څخه چې هغه البته معمول دی چې د ژړو کارتو حساب وکړي، چې کم ټیم ژړ کارتونه زیات اخیستې دي نو هغه ټیم باید د دې لوبو د ادامې څخه محروم شي.
یعنی په زیړ کارتونه په حساب د منفی پوینټونو کې ورته حساب کړو،
خو همیشه یو څوک چې فاول وکړي یا مثلا یو بل خطا وکړي نو دا هغه نمرې دغه. نو په دې حساب د جاپان ګټه په دې کې و چې دوی ژړو کارتو دغه تعداد تر سینیګال لږ، نو ځکه سینیګال ټیم متاسفانه چې د دې لوبو د ادامې څخه محروم شو او جاپان لوړ لوبو ته راپورته شو. او بل لوبه تکل صاحب د همدې ګروپ یا د اچ ګروپ د کولمبیا او د سینیګال ترمنځ وه، چې په هغه کې کولمبیا سینیګال ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه، یعنی که سینیګال هلته یاقل یو ګول وهلی وای بیا هم د دې امکان درلودی چې د دغه لوبو لوړ
پړاو ته ولاړ شي.
بله مسابقه د جې د ګروپ په چوکاټ کې و چې هغه د انګلستان او بلجیم ترمنځ وه، چې په هغه کې سره د دې چې ډېر انتظار دی چې دا به
ډېر به خوندم ویل کېږي چې وره
انتظار دی چې دا به ډېر جالب وي. اما ستاسو تاسماتمنې درې چې ډېر به خوندو په دې خاطر چې دوی د دواړو ټیمونو اوس پلی آف ته وتلی و, یعنی داسې کوم موټیویشن یا کوم انګیزه دوی نه درلوده یا چې دوی باید نو بل دا چې دوی خپل هغه ډېر تکړه لوبغاړي لکه هری کین لکه لوکاکو او ایدن ازارت دا یې لوبو ته نه و شامل کړي چې د لیدونکو لپاره ډېره جالبه نه وه.
ډېره زیاته مننه قدرمن اورېدونکو طاهر روښانو چې د فوټبال د نړیوال جام د پرونیو او راروانو لوبو په اړه جزئیات اورول. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اورېدونکو لکه څنګه چې یادونه هم وشوه, زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو د شپې 12:30 بجې دی سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چرواکی وینا څرګند وسلولو د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو مهم قمندان عزیز الله کاروان په کابل کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د ځنګړي ځواک د صفر یو قطعې قمندان وو. دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د شلو مخالفو وسلولو د وژلو ادعا کړې ده. دغه وزارت وایي چې دغه وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی نن د ورځې تر ناوخته د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 600 کسان په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول شول چې سلګونو ښځو د امریکا د مشرانو جرګې په ودانۍ کې د کډوالو د کورنۍ په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د خوزستان ولایت د جنوب لویدیځ ښار آبادان د تیلو په یوه تصفیه ځای کې لګېدلی اور یو تن مړ کړی او 13 نور ټپیان کړی دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د میزان د 28مې نیټې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نوې خبرونه کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پروتو ستونزو او ننګونو په اړه د انتخاباتو له چارواکو سره او همداشان د فرصتونو په اړه به د انتخاباتو د څار بنسټونو له مسؤلینو سره خبرې او بحثونه ولرو. د دې اونۍ بحث مو د غزنی ولایت حوزوي انتخاباتي سیستم ته ځانګړی کړی. څه مو د وړاندې د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسیون دروازه د دې لپاره وتړله چې باید په غزنی ولایت کې انتخابات حوزوي سي. روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حوزوي توګه ترسره کیږي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کیدو له پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای دغه پریکړه ډیره ناوخته شوه. انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي. دغه کمیسیون مسولین ویلي چې د پریکړې لمخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته ډیری د یو قوم استازو لاره پیدا کړې وه. خو اوس د انتخابات خپلواک کمیسیون د غزنی د وروستي اعلان شوي تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی محل ویش اعلان شي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسیون په وړاندې به کارونه زیات شي خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یوه وخت تکمیل شي. دوی غزنی د نورو درې درشو ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی. خو د ټاکنو کمیسیون هڅه دا ده چې شپه او ورځ کار وکړي څو دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابرې شي. کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده. هڅه کوو چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ښاغلی هاشمی له اړوندو حکومتي ادارو نه غواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي. کړي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ایزه اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري کوي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حفظبی توګه ترسره کړي. دا چې دغه پریکړې په اړه عام افغانان څه نظر لري له دوی به واورو.
زه حمید نظامی، رئیس د شورا د ځوانانو د کابل. دا چې په یو ولایت کې یو حوزه جوړي او په نور ولایت کې، دا لکه یو سیاسي خبرې دي کنه چې باید دا خبرې ونه شي. دا انتفاق اچول دي په خلکو کې. دا ټول یو افغان دي او چې ټول افغانان باید ټول افغانان په یو نظر ولیدل شي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو، چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسؤلیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت دي لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم او که چیرته د قانون پر رڼا کې دوی دا صلاحیت نه لري، قانون یې نقض کړی، دلته مدني ټولنه شته، دلته سازمانونه شته، سیاسي سازمانونه، دلته حزب شته، دلته موږ دولت لرو، نو دوی باید د دې په مقابل کې ودرېږي چې دا باید اول که څوک غواړي دا حق غواړي، څوک دغه مسالې ته لمن وي، دوی د اول مراجعه وکړي قانون ته چې کمیسیون دا صلاحیت د دې تصمیم لري که نه لري. موږ د کمیسیون کارکار د عملکار باید قانون پر رڼا کې هغه معیارونه چې ورته قانون تعین کړي دي، دا باید موږ وټاکو. په دې اساس باندې زه نه غواړم چې مسله قومی شي. زه غواړم د یو استاد په عنوان باندې که چیرته عدالت په دغه شیو باندې ښه پلی کېږي، باید کمیسیون دا کار وکړي. او که چیرته عدالت نقص کېږي، معیار د موږ د انتخاباتو عدالت ده، معیار موږ ته رضایت ده، معیار موږ ته د خلکو هوساینه ده، معیار موږ ته دلته هغه سیاسي حق ته زمینه فراهم کول دي، جوړول دي، نو دغه معیارات ته دې وګوري کمیسیون د کار وکړي. که چیرته کمیسیون دا کار نه کوي، نو د مدني ټولنو، د احزابو، د سازمانونو، خپله د دغو ملتونو حق ده چې دې کمیسیون په مقابل کې راجیک سي. فکر کوم چې په کمیسیون کې د ټولو ملیتونو، د ټولو اقوامو، د ټولو نژادونو استازي دي، ولې دا په دې معنی نه ده چې دا یو خاص قوم سره دلته کمیسیون ته راغلی. هغه لیاقت چې لري، ظرفیت او شایستګي او استعداد چې لري، دغه په اساس کمیسیون ته لاره پیدا کړي. نو اوس کمیسیون باید دا ثابته کړي چې دا یو قوم پورې، یو ژبې پورې، یو ملیت پورې، یو خاص ډلې پورې مربوط نه ده، ځکه د افغانستان سرنوشت دوی په لاس کې ده. دغه انتخابات باندې موږ په ټول د دیش سلویخ کالو کې دغه انتخابات باندې چې مهمه مسله په افغانستان کې داخلي جنگونه وشول، داخلي تخریبات وشو، افغانستان لږ مسیر نه چې باید یو تکامل حتی توسعه پیدا کړی وای هغه ته ونه رسید. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید ملي، کمیسیون کې باید هغه فکر حاکم نه شي دا اخچوي له یو قوم نه، له یو حزب نه. نو زما فکر باندې دا پریکړه باندې باید تخصصي تجدید نظر وشي چې دا دي تخصصي نظریاتو په نتیجه کې دغه تصمیم راغلی ده، او که دی یو ډلې دی یو حزب دی د هغه غوښتنو په اساس باندې دا تبعیضي چلن کیږي. نو د دغه پاړوندې همدغه اوسنه مخکې له دې نه چې انتخابات راشي، په کمیسیون کې د اصلاحات راشي. چې کمیسیون کې اصلاحات راغله، د ظرفیت او استعداد په اساس وټاکل شو، نو کوش ټول افغانستان ته د یو مرافع افغانستان په خاطر د یو خو انتخاباتو د تدویر لپاره په افغانستان کې دا یو بازارفیت کمیسیون ده. نو زه په آخر کې دا وایم چې هغه څوک چې له دې نه د سیاسي ابزار پیسې استفاده کوي او غواړي چې قومي اختلافات منځته راشي، دوی هم باید دا ونه کړي، او کمیسیون هم داسې باید ونه ښیي ملت ته چې موږ یو خاص حزب پورې، یو خاص ډلې پورې تړلي. باید قناعت ورکړي د خپل تصمیم چې نیولی، هغه معیارونه، هغه مشکلات چې دي هلته، د دو هغه ملي نتایج ملت ته، رسنۍ ته، دو ته وړاندې کی زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټول وس دغه ظرفیت موږ لرو که چیرته منطقي دلیل موږ ته موږ هغې ته د اقناع سطحې ته رسېدلي یو قناعت هم کوو او حمایت هم کوو.
من محمد شاه بارکزی یم او د پوهنتون کابل محصل. غزنی کې درې حوزې جوړ شوي او په نورو ولایتو کې مثلا کابل کې بدخشان کې او د نور ټولو ته یوه حوزه جوړ شوی او شفافیت د صحیح شفافیت په دې پروسه کې نشته.
که څه هم د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اقدام ستایلی خو یو شمیر نورو یې بیا مخالفت کړی. د دې لپاره چې آیا دغه پریکړه پر ځای ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یې عملي کړي او د غزنی اوسیدونکو ته د منلو وړ ده، په دې اړه مو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید او د غزنی د انتخاباتو کمیسون په وړاندې د تحسن کوونکو استازی عنایت ناصر میلمانه دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو.
فقط د غزنی د حوزوي ستم په اړه باندې رشید صاحب کړه ته وایي څومره قانوني بڼه لري دغه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون؟
باید ووایو چې د ټاکنو قانون په 15 ماده کې کمیسیون ته دا واک ورکړی ده چې هغوی په دې خاطر چې په حوزه د خلکو عمومي او عادلانه استازیتوب په پارلمان کې همداسې پولیتي شوراګانو کې بنسټیزه سوي وي، هغوی کولی شي چې ولایتونه په کوچنیو حوزو باندې وویشي. نو دا د کمیسیون په واک کې وو او د موږ یو لوی اعتراض هم په کمیسیون دا و چې دوی باید لا مخکې لدې نه چې انتخابات تقویم ته یا مهالویش ته دوی داخله سي د قانون مطابق د حوزو مسله باید روښانه کړي او کوم وخت قانون کړي دغه پوره ګټه واخلي. له بعد هم هغه د کمیسیون او د حکومت ترمنځ هغه نه همغږي نه همکاري د لامل سوله چې دوی دغه پریکړه ډېر ناوخته وکړي او څه چې هغه په شپږ دسم ماده کې ویل شوي دي چې هغوی هغه تاکید په دې کوي چې یو سلاتي ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې څخه باید د ټاکنو د حوزو مسله روښانه سي. موږ په وار وار کمیسیون سره دغه اندېښنه شریک کړله چې باید دغه موضوع د حوزو روښانه کړي. د کمیسیون رئیس او بلاخره غړی موږ ته په واضح وویل چې نور د موږ لپاره د حوزو مسله نهایي سوې ده او ولایت د موږ لپاره حوزه پاتې کیږي. دا نو تقریبا د غزنی یو شمیر معترضو کسانو چې بلاخره خپل غږ پورته کړ فقط د موږ په اساس باندې تر سره سو کنه کمیسیون اصلا د هور نه درلوده چې په غزنی کې حوزه وویشي.
دلته یو ستونزه ده، یوازې په غزنی کې حوزه سیستم رامنځته شوی، په نورو ولایتونو کې نسته. دا غټه ستونزه نه ده انتخابات کړنه.
کمیسیون مکلف ده د قانون په اساس باندې چې خلکو د حضور لپاره په ټاکنو کې یو نه ټول تدابیر پام کې ونیسي. له بعد هم هغه مخکې ویل کېږي چې د غزنی خلکو اعتراض نه وکړي اصلا دغه تصمیم نه نیول کېده. دا ستونزه په ټول ولایتو کې ده. تاسو په جریان کې ځینې ولایتو کې حتی د ولایتي شورا وکیلان ګوري چې مثلا د لاس ولسوالۍ کې ولایت لري فقط له 2 څخه حتی وکیلان راغلي دي. همداسې پولیسي جرګه کې کوم غړي راغلي ده په غزنی کې دا قصه نشته، په ډېرو نور ولایتو کې هم ده. نو نا انډواله تناسب د خلکو کغه لګه کی دي کغه اکثریت دي د سیستم دغه د حوزو په اساس باندې متاثر شوی ده او له بده مرغه کمیسیون حکومت دواړه په دې بحث کې معلومات دي خلکو ته او راتلونکي پارلمان کې د خلکو اساسیتوب نه تمثیل کیږي. یوازې دلیل فقط کمیسیون حکومت ده چې دوی په وخت پریکړه نه کوي.
اته سره نظر په بعضو ولایتونو کې دغه ستونزه موجوده ده. په څومره ولایتونو کې باید انتخابات حوزوي سوي وای؟
زره په ټول ولایتونو کې بریښي یاره دا صرف غزنی نه، هر ولایت تاسو وګورئ د عمومي او عادلانه سازیتوب د بحث وړ ده. تاسو وګورئ که دغه لپاره معیارونه جوړ کړئ که تاسو پر مثال د نفوس بحث ونیسئ، ګورئ د ولایت له کوم نه دوه درې وکیلان راځي په شورا کې نه پارلمان کې نه، یا وګورئ پر مثال کاته لګه کی دي، لګه کی خپل حق محروم سوی دي. وګورئ نه دي کولی اوس دغه د اهل حانود سکانو موضوع که په دې کې قانون کې تخصیص ورکړ شوی نه سامیه، یعنی اصلا دغه استازیتوب نه بنسټیز کېده. او که د لپاره کمیسیون یو حوزه جوړ کړي که تاسو پر مثال دغه لګه کی بده تخصیص ورکړ شي او خپل استازي په پارلمان کې پیدا کړی وي، نو په ټول ولایت تاسو نه لرو هم په ولایت شورا کې هم پولیسي کې.
عنایت ناصر، تاسو هغه څوک چې انتخابات خپلواک کمیسیون مخې ته اعتراض غونډې ونیولې، انتخاباتو کمیسیون د ولایتي کمیسیون دفتر موتاړه، څومره غوښتل ول هم دا کار وکړ؟ ول حوزوي سیستم غواړي تاسو په غزنی کې؟
دا شکه پرته غزنی یو داسې ولایت و چې په یو کې قومي ترکیب ده او دا ترکیب د ترتیا د لودس د غزنی هر قوم کغه پښتون وي کغه تاجک کغه زروي هغه په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې خپل عدلانه سازیتوب ولري. همدا عدلانه سازیتوب د سیدي ولسواکۍ د استحکام لپاره خپل مؤثر نقش لوبوي او په عین حال کې همدا عدلانه سازیتوب د سیدي خلکو حکومت ترمنځ فاصله کموي او په دې ولایت کې د امنیت د پرمختګ بایس کړی. په تیرو اتو کلو کې موږ ولیدل سي یوازې له درې ولسوالیو نه د یولسو کلانو راتګ څومره د خلکو ترمنځ بې اعتمادي ایجاد کړه، څومره یې ناامنیو ته لمن ووهله، او څومره یې د حکومت ریشي په دې ولایت کې ضعیفې کړې، او څومره یې د ولسواکۍ په وړاندې خنډ جوړ کړو. یعنی په مجموع کې که ووایي سي په تیرو اتو کلو کې د غزني اکثریت ولس د عادلانه استازیتوب له حق څخه محروم سو، نه دوی په پارلمان کې په مقننه قوه کې دوی خپل استازي درلود، تر څو دوی قانون په جوړونه کې دوی خپل اراده تمثیل کړي، او په عین حال کې دوی ونه شوای کړی هغه څه چې په مرکزي حکومت کې دوی د حقوقو لپاره دي هغه ترلاسه کړي، او په محلي کچه چې کوم انکشافي کارونه سبه کېدل یا پروژې چې براتلې دي خو اکثریت مطلق به یوازې همدود درې ولسوالیو ته اختصاص کړي. یعنی هغه لابینګ ګروپ چې دوی په مرکز کې ورته اړتیا درلوده او د محلي انکشاف لپاره مهم و، د قانونیت د ولسواکۍ لپاره هم هغه دوی له لاسه ورکړو. همدې ته په کتو سره اوس له دې موقع نه مخالفینو پوره ګټه واخیستله، او دا یو استناد کړو د غزني خلکو ته چې ګویا که چیرته تاسو پر دې حکومت باور وکیاست، دا حکومت تاسو ته حتی د استازیتوب حق نه درکوي، تاسو له سولسوالۍ نه یو وکیل نه لریاست. نو دغو دلایلو ته په کتو سره اوس بالاخره د غزني ځوانان روشنفکره د مشرانو په حمایت په ملاتړ ټول سره راټول په یو مسیر باندې. موږ ویل سي که چیرته دا دوام دا کار یا دا لړۍ بیا هم د پنځو کلو دپاره دوام وکړي، غزنی به له مطلق سقوط سره مخامخ سي، او دا به یو فاجعه رامنځته کړي، او د حکومت بنسټ او بنیاد په غزني کې له بینه یوسي. نو دې ته په کتو سره اوس د غزني خلکو د خپل حیات، د خپل بقا، او د خپل عزت او د حیثیت لپاره اواز اوچت کړو. هغه څه چې قانون و، د قانون په پوره مطالعه سره، په دقت سره، د متخصصینو په پوره مشورې سره خپل مشروع غوښتنې طرحه کړي سي، بالاخره دا مشروع غوښتنې ومنل سوي.
یعنې تاسو د یادونه وکړه ستونزو ته دغه حوزوي سیستم به دغه ستونزې ټولې برطرفه کړي لري کې؟
په مجموع کې اصولا حوزوي ټاکنې د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه مسیدي، او بالاخره ټول وګړي د دې امید او په دې باندې باور پیدا کوي چې دوی په پارلمان کې خپل استازي لري، او دوی اراده د قانون په جوړونه کې تمثیلیږي. دې ته په کتو سره داسې اصولا دا کار کېدی شي. خو بیا هم موږ دې پریکړې ته محتاطانه هرکلی ویلی دی، په ډېر احتیاط سره هرکلی ورته ویلی دی.
خو یو شمېر بیا نورو مخالفت کړی ده.
هغه څوک دي دا مافیایي حلقې دي، هغه حلقې دي سي د دې ولسو وکیلانو لوري ملاتړ کېږي د دوی، او هغه افراد دي سي هغه په د غزني په بدبختۍ په بې ثباتۍ کې دوی خپل ګټې ویني، خپل قومي ګټې ویني، خپل سمتي ګټې ویني. زه په باور سره توایم سي هم دا اوس زما ډېر هزاره ورونه دي، ما ملګري دي، دوی موږ ته مبارکي راکوي، وایي سي ډېر ښه کار اوسي، دا موږ هم غواړو سي یو همه شموله جامعه رامنځته سي، په هغه کې ټول خلک په حکومت او په مرکزي سطح باندې خپل تصویر وویني. دې ته په کتو سره د عباس یوازې د یوې مافیایي حلقې له لورې مدرسه وایي داسې په راس کې د غزني
عام کې د غزني خلک داسې نه غواړي، تاسې د دې حوزوي طرحې سره موافق دي؟
په مجموع کې هم تاجکان ورونه، هم ازاره ورونه، دوی ټول موافق دي په همدې کې. او هغه څوک چې منطق لري د دې مسلې او د غزني ثبات او د غزني ښېګڼه غواړي، او په مجموع کې د افغانستان خیر غواړي، دوی په دې باندې پوهېږي چې د خلکو ګډون، د خلکو همه شموله ګډون د حکومتداري په پروسې کې څومره موثریت لري د یو هېواد یا د یو ولایت د پرمختګ لپاره.
رشید صاحب، په افغانستان کې احصایې دقیق نه دي، جغرافیه غستونځي موجود دي، نو د حوزوي سیستم به څنګه قومونه یا خلکو ته حوزوي سیستم ونډه بشپړه ورکړي، دغه ستونزه نه رامنځته کیږي؟ یو ډول
له بده مرغه چې دغه د معیارونو نه روښانتیا یو لوی ستونزه ده. اوس دا دنده د سیمه ییزو چارو ادارې د احصایې نفوس او کمیسیون پر اکثر فن تفاهم موضوع ته مطرح سیده چې د دې په تفاهم کې باید کار ترسره شي. معیارونه باید جوړ شي. معیارونه په دې معنی چې اوس دغه حوزه جوړیږي واقعا سرقم دغه عادلانتوب به تضمین کړي، دغه عمومي اړخ سرقم به تضمین کړي. نو دا هم سیاسي اړخونه لري، هم ټولنیز اړخونه لري، هم تخنیکی و اداري اړخونه لري. نو په دغه درې برخو کې که چیرته یعنی پوره احتیاط باندې کار ترسره شي، کېدای شي چې دغه عادلانتوب کې تضمین شي، او خدای نه خواسته به بیا هم ناپېلتوب ونه ساتل شي، حفظ نه شي، او بیا هم داسې خودغرضه او داسې ځینې د طرف ورزي مسلې کې مطرح شي، بیا هم کېدای شي فرمی صاحب کې ولسونه متضرر شي، او هغه کوم نیت او هدف چې خلک غواړي چې د چا حق هم تلف نه شي، او په عین حال کې د دوی حق هم خوندي شي، کېدای شي هغه ضرر وویني.
تاسو وړاندیز څه ده په کوم معیارونو په اساس باندې حوزې باید رامنځته شي؟
یو خو دغه ده چې تعادل باید وساتل شي. غزني کوم څوکۍ چې تخصیص شوي دي په دې کې باید کوشش وشي چې هغه د ټولو خلکو لپاره چې هغه که لږکي دي که اکثریت قومونه دي او ټول هغه ټولنیز برخې چې واجد شرایط دي او حق لري چې په دغه بهیر کې برخه اخلي هغوی لپاره باید پاملرنه وشي. موږ باید داسې فکر ونه کړو چې حوزې په دې شکل جوړ کړو چې که ځینې قومونه ولسونه مثلا د غزني چار اطراف پراته دي که دا حوزې په دې شکل جوړ شي چې تاسو مثلا ولایت په درې برخو تقسیم کړئ بیا کېدای شي دغه اکثریت قومونه هم چې هغه شاوخوا په غزني کې پراته دي هغوی متضرر شي کېدای شي یو چوکۍ هم ترلاسه نه کړي. نو لوی قومونه دلته باید کوشش وکړي چې د لږکۍ حق ونه خوري هغه قومونه چې هلته په قلک راځي د هغوی لپاره هم دغه تعادل وساتل شي او د هغوی لپاره هم داسې سلوب زمینه مساعده شي که بیا هم په دې کې هغه سیاسي اړخونه او خودغرض اړخونه پکې زیات د پام لرې وړي بیا زه هم وایم چې دغه کوم نیت پکې موجود هغه له بده مرغه چې ضرر ویني او خلک بیا هم په آخر کې آخر پروسې کې به شکایت کوي او معترض وي.
درنو اوریدونکو د همدغه بحث لپاره د همدغه پوښتنه د ځوابلو لپاره هم د انتخابات خپلواک کمیشنر ځینې چارواکي کمیشنران راغوښتي خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. عنایت نصر ته راځو. په غزني ولایت کې د انتخاباتو کمیشن دفتر تړل سوی و هلته ویل کېږي چې کارونه د انتخاباتو د کمیسیون ډېر ټکني روان دي. د نوملیکنې همدارنګه تر اوسه پورې هغه نماندان چې ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته نماندېږي تر اوسه پورې هماغه کارونه هم نه دي روان. تاسې معلومات څه ښیي چې هلته به اوبه کړی شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په خپل ټاکلي مودې لپاره دغه کارونه دي په سمه توګه په مخ یوسي؟
د ټاکنو کمیسیون عمومي عملیاتي پلان مطالعه کو او هغه ټایم لاینز دوی مشخص کړی د فعالیتونو تسلسل او د فعالیت اختتام د بل فعالیت پایل او هغه منطقي ربط چې په دوی کې د کدي ته موږ دقیق مطالعه وکړو او هغه انقطاع چې په غزني کې راغلی د دوو میاشتنیو یا د اویا ورځو انقطاع چې راغلی او بیا د دې پروسې له سره پیلول چې دا به څه وخت پیل شي او هغه تخنیکي او امادګي چې باید له بشري قوې له پلوه چې هغه نوی استخدام ده او یا نیو اوضو ډیزاین ده چې د دغو ایجاد او دغو جوړول یعنې د تخنیکي بحثونو سره ټولیږي او سوخ عملیات پیل کوي. نو په مجموع کې برداشت همدا داسې بلاخره درې میاشتې موږ شاته په دې ټایم لاین کې راځو. نو کله چې دغه تقسیم اوقات یا کاري مهالویش مطالعه کړو ډېر کم لیدل کېږي چې د غزني ټاکنې به له همدې د مهالویش سره یوځای ترسره شي ځکه که چېرته واقعا د ټاکنو تدویر د څلورو اصلونو پر اساس هغه عمومي سري مستقیم او سراسري اصولو پر اساس وي باید له تخنیکي او عملیاتي اړخه دې ته لازم مهالویش ټایم لاین ورته جوړ شي او دغه پر اساس باندې ټول تخنیکي چارې په صحیح توګه سره مخکې ورسی شي. دې ته په کتو سره ده چې بیا هم موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي چې که چیرته تاسو خپل تخنیکي او اجرایي ظرفیت وینې او فکر کوئ چې دا امکان نشي یا په ډېر شدت سره دا کار نشي کېدی نو بیا ډېر له هغه سلایډ نه استفاده وکړئ چې هغه د ټاکنو تعلیق ده په دې ولایت کې کېدی شي له د دې ټاکنو له اختتام سره یا هم له ولسمشریزو ټاکنو سره او یا هم له هغه مخکې د غزنی لپاره د ټاکنو زمینه مساعد دي.
دغه پوښتنه چې باید انتخابات خپلواک کمیسیون ځواب یې کړی وای خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. سلته راسي بیا هم یوسف رشید تاسو په همدې برخه کې کار کړی دا او کار کوئ په همدې برخه کې تاسو وړاندې څه د باید څه وسي تر څو پورې چې انتخابات په غزنی کې هممهاله د نور افغانستان له انتخاباتو سره یوځای مخکې ولاړ شي وړاندیز هم څه ده او څه کول په کار دی په دې برخه کې خلک څه باید وکړي هغه نماندان باید څه وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کېږي دوی باید څه وکړي؟
دلته باید ووایو چې کمیسیون اړ ده تر څو د غزنی لپاره نوی پلان جوړ کړي یعنی کمیسیون له دوه
مهم عمومي پلان ته خوده اوس شاته پاتې
نه ده مرغزه چې اته دوه مهمه اساسي مرحله چې هغه د نوملیکنې بهیر او د خلکو د رایو کول لپاره همدارنګه د نوماندانو د سب پروسه و چې هغه پای ته رسیدلې بشپړ شوی په ټول هېواد کې او کېدای شي سبا ته کمیسیون د تقریم په اساس باندې د نوماندانو هغه لومړنی لست پور کړي خلکو سره شریک کړي. نو دلته ځینې کارونه دي چې د کمیسیون په حتی په واک او ادارې کې نه دي اوس دغه د حوزو ترسیمول دا د کمیسیون کار نه ده. نو ما وړاندیز داده چې په اوله کې غزنی درست مطالعه شي څېړنې ترسره شي او دا وخت ضرورت لري چې نه باید دغه حوزې په دې شکل باندې ترسیم شي هغه جلب کې موجود وي ول دقت کې موجود
یعنی نور ستونزې راوزېږي
د دقیقا چې بیا د ټول نه پټاکنه کې هغه ټولنیز درز او بلوالې به ډېر ستونزې رامنځته کولی شي او په هیڅ وجه باید دغه د خلکو هغه رابطې او اړیکې باید په ځکه متضرره نه شي. غزنی په جغرافي لحاظ باندې نه ویشل کېږي بلکې د ټاکنو لپاره هغوی فقط یو نوی مسیر لپاره ټاکل کېږي او مشخص کېږي. نو مطالعه باید ترسره شي، څېړنه ترسره شي، دغه نوې حوزې جوړېږي، یعنې په پوره احتیاط سره باید ترسره شي. بالغ نه د چوکیو تخصیص ده اوس غزنی ته مجموع کوم څوکیو ورکړل شوي دي. هغه بالاخره نفوس مسله ده، نفوس به په دغه ساحو کې لیدل کېږي چې څومره هلته نفوس موجود ده. بیا دغه څوکۍ په ډېر دقت سره باید تخصیص شي.
کوم کارونه ښایي دا ډېر زیات وخت نه نیسي؟ یو کال کې ممکن دا امکان لري؟ څنګه
وخت زیات لري؟ ځکه چې ما ویل دی کمیسیون په واک نه ده. اوس کمیسیون که څومره عجله وکړي، دلته د سیمه ییزو چارو اداره ده، دلته د احصایې مرکزي اداره ده چې هغوی بالاخره دا کارونه باید ترسره شي. او کمیسیون صرفا په دغه تفاهم رول لري، نه د اجرایي او بالاخره اداري
اړخ. تاسو ټینګار په دې چې ډېر دقت نه کار واخیستل چې د یو غمیزې پای نه د بلې شروع نه سي پام دی
دقیقا. او بل دا ده چې که دلته دغه موضوع په ډېر احتیاط سره ونه څېړل شي، کېدای شي دغه د غزنی موضوع نور ولایت سره اړیکه وکړي. موږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون داسې نه چې فرمثال په نور ولایت کې هم له دغسې ورته مسالې سره مخامخ شي او دوی نه چمتووالی دي. لامه ګرځي دغه انتخابات اصلا له عملي اجندا څخه ووځي. نو د موږ څو اړخو کې باید کمیسیون ډېر پوره احتیاط وکړي چې یو خپل پلان ورته جوړ کړي، عملي پلان جوړ کړي، ورته د ادارو کار معلوم کړي چې غت ساخته سره کیږي. د په میدان کې د خبرو پاتې نه شي، باید دوی په پلان باندې سره توافق وکړي او وروسته غنه کمیسیون څارنه وکړي، ملت معلومات ورکړي.
نصر صاحب، د غزنی اوسیدونکو څومره همکار دي له حکومت سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې؟ یعنی غزنی کې نامنیم زیاته ده، انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو زیاته چیلنج یا ګواښ چې د همغه نامنی ده. خلک به حاضر سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نور اړوندو ادارو سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي؟
په مجموع کې هغه د دې پرېکړې نه وروسته کوم امیدواري سره رامنځته شوي ده او کوم عکس العملونه سي رامخکې شوي دي، دې ته په دقت تالی سره موږ دا ویلی شو چې د غزنی خلکو خپل اراده څرګنده کړې ده او ویل دي چې چیرته دا طرحه په عادلانه ډول سره شي. رشید صاحب ورته اشاره وکړه او وکړه شوې چې د وکړه چې د خلکو عادلانه سیستم په پارلمان کې تضمین کړي. که چیرته جزئیات د موضوع د خلکو د غوښتنو پر اساس او د ټولنې واقعیتونو پر اساس رامنځته شي او د اساسي قانون د عادلانه سیستم اصل تضمین کړي، نو په مجموع کې زه باور لرم چې نه یوازې د امنیتي غوښتنو به کم سی زیات حالت کې بلکې نور به هم کم سی. خلک به په پروسه کې ګډون وکړي او دا بالاخره دې زمينه سي خلک به د ولسواکۍ بهر کې په دې ولایت کې پرمختګ
وکړي. تاسو خپل د سرګندۍ کې د خلکو تحسن کړی دی، یعنی غوښتنې کړي دي خلک آماده دي چې انتخاباتو کې برخه واخلي او امنیت پراوستل کې له حکومت سره همکار ووسیږي. فقط ترڅو پښتنو په توګه کاراته وای چې رشید صاحب، کچېره په غزنی کې انتخاباتونه سوال، یعنی یو ولایت بشپړ پاتې سي، د ولسوالۍ شوراګانې خواص نه کېږي، انتخابات د ولسی جرګې انتخابات تر سره رسول، دغه د ولسی جرګې د انتخابات تر پښتنې لاندې نه راولي، یعنی په غزنی کې به د غزنی استازي په ولسی جرګې کې نه خپل ولسی جرګې کې ناقص ولسی جرګې به نه راځي.
قانون دغه موضوع روښانه کړی ده که چیرته په یو مرکز کې یا په یو مشخص حوزې کې هلته طبیعي آفات راځي، هلته فار مثال جنګ جګړې وي او په داسې شکل باندې چې هلته عمومي او عادلانه استازیتوب تر پوښتنې لاندې راولي، کمیسیون کولی شي چې هلته تعلیق موضوع مطرح کړي او ټاکنې وځنډوي.
یعنې په قانون کې وړاندوینه شوې ده؟
وړاندوینه شوې او د دغه ولایت د استازیتوب خاطر هم د موضوع حل شوی ده. ویل شي په موقت ډول تر اوسه هغه موضوع حل کېږي. د موږ حوزې اوسني وکیلان کولای شي په پارلمان کې د ولایت نمایندګي وکړي تر څو چې هغه ستونزه حل شي او ټاکنې ترسره شي.
خو دلته وکیلانو سره خلک مخالف دي، دوی خپل وکیلان نه بولي، همدین اعتراض کړي. نو دغه بیا استازیتوب کولای شي.
دلته اوس دلته د کمیسیون لپاره پکار ده چې دا موضوع ته یعنی په ډیر دقت سره کار وکړي، پلان او برنامه‌ریزي وکړي، کوم پریکړه کړې ده. د پریکړې تحقق لپاره باید دوی لازم شرایط او برنامه‌ریزي جوړ کړي. دا صرفا د خبرو او د اترو موضوع نه ده چې موږ ډیالوګ پرې وکړو، دا اوس عملی ساحه کې کار غواړي. او دغه پریکړه سره دوی پشا کیږي یا په دقت سره کار سره کوي، دغه بیا بل لانجه ده او بل موضوع ده. موږ مخکې به اشاره وکړو چې اندېښنه مې دا ده چې نه چې دغه د غزنی موضوع لاړ شي نو بل سره کوي، بیخي د پارلماني ټاکنې اصلا له اجنډا څخه ووځي. که دغه رقم بوچت شي، د موږ ویل چې بلخه کمیسیون په دغه برخه کې هغه چمتووالی به نه لري، د خلکو هغه غبرګونونه به اوچت وي په دغه بحث کې، او دا چې بالاخره کمیسیون په دې کې عاجز راځي. عاجز راغی دا چې په اساسي نظام ټاکنه ترسره کړي، کله چې ټاکنه له اجنډا نه ووتلې اوتوما سیاسي بحث وکړي چې آیا اوس مشه ټاکنه مخته راولو
که دوار سره یوځای کو یا بخی پلمن ټکنه له بحث نو بسو
من نادرنو دوستانو دا ولسی جرګه ولسوالۍ شوراګانو پاړوند ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تر بل خبرونه تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم خې چاره
زما رایا زما حق
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
ځوان د څوک چې ګولې اورغه دپل نکاو دبا پر کلی دے ہجیرا کی دے پلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پپا وشتلی جوان دا سوکے چھ گولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے خبل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دوبارہ جیتا ابھی پاکستان کے